افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د یکشن بی ورځ ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته نن په هرات کې لسګونو شوزو او نجونو لاریون وکړ او غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړي او څو تنه لاریونوالی یې ډبولي دي. پرون هم کابل کې ځینو معترضو ښځو ویلي وو چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له معترضو ښځو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ. د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرمست نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا سره ترسره سو او تود هرکلی یې وسو. د سرمست په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او ارکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي محدودیت لګولی دی. د موسیقي ملي انسټیټیوټ زده کوونکي او شاګردان د طالبانو له ډاره د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې قطر او په دسمبر میاشت کې پرتګال ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د نننی ټویټ له مخې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ سره یو ځای کار کوي څو د هغو کسانو ملاتړ وسي چې د ښه او پایدار معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنېږي. بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په انډونیزیا کې له بلوا ضد پولیسو سره د فوټبال د نندارچیانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر 115 وبلل سو. مخکې دغه شمیر 104 شول سوی و. په ایست جوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه سوه چې له کبله یې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي. دا د نړۍ په سطحه په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې له روسیې د اوکراین د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د مشر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي ایهور موراشوف د روسیې د پوز لخوا نیول سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافایل ګروسی پرون دا غوښتنه داسې مهال مطرح کړه چې موراشوف وړم ورځ له زاپوریجا اټومي بټۍ د انرهودر شارګوټي پر لوري د تک په حال کې ونیول سو. د اوکراین یوې دولتي ادارې چې پر اټومي بټۍ څار کوي ویلي چې د اټومي بټۍ دغه مشر یو نامعلوم لوري ته بېول سوی دی. رافایل ګروسی هیله ښولې چې یوهور موراشوف به ډېر ژر په خوندي ډول خپلې کورنۍ ته ستون او د زاپوریجا اټومي بټۍ د فعالیت د دوام لپاره خپل مهم کار بیا پیل کړي. روسي چارواکو د دې پېښې په باب تبصره نه ده کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په خبری مجله کې د دغه مسایلو تفصیل اوري. نن په هرات کې د شوزو پر لاریون د هوایي ډزو راپورونه ورکول سوي. لاریون والو د تعلیم په ملاتړ شعارونه ورکول. له یوه تحلیلګر اوري چې طالبان ولې د شوزو د لاریون په وړاندې حساسیت لري.
په مجموع کې د طالبانو پروژه د همدې لپاره ده چې میرمنې حذف شي.
د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېږدي.
هماغه چارواکي چې د بهرنۍ خبریالانو سره مرکې کوي، افغانستان د ښځینه خبریالانو سره متاسفانه چې مرکې نه کوي.
په کونړ کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د فرامال زیانونه اړولي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. یو شمیر انجونو ماسلانو نن په هرات ولایت کې لاریون وکړ. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوله چې د زده کړو حق دې ترې نه اخلي او د هزاره وګړو د وژنو مخنیوي دې وکړي. د غولاریون کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو په هوایي ډزو او د دوی په ډبولو سره د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په هرات کې یو شمېر نجونو د یک شمې په ورځ په کاچ ښوونیز مرکز د برید او لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو په غبرګون کې لاریون وکړ. یوې محصلې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي. ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې له نجونو د زده کړو حق ونه اخیستل شي. دې محصلې ادعا وکړه چې طالبانو په هوایي ډزو او د لاریون کوونکو په وهلو د لاریون مخه ونیوله.
طالبان په څورنجرو کې راغلل او داسې ډزې وکړې چې دلته مرمۍ ورېدلې. موږ خپل غوږونه پټ نیولي وو. اتا طالبانو نجونې راونیولې، کشکولې او په کندغونو یې وهلې. زه یې هم په اوږه ووهلم چې اوس مې اوږه توره شوې ده. ځینې هغه هلکان هم چې له موږ سره یې همکاري کوله هغوی هم ونیول او سخت یې وهل.
د معترضه محصله وایي زده کړه د نجونو او ښځو حق دی او باید ورکړل شي. هغه ویډیو چې د لاریون کوونکو لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوې ده ښیي چې د وسلوالو کسانو لخوا له ډزو وروسته لاریون کوونکي چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي خورېږي. یوې بلې محصلې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
ټول محصلان راټول شوي وو چې د علم په لار کې د شهیدانو لپاره غږ پورته کړو. موږ هیڅ وسله نه درلوده، یوازې شعارونه مو ورکول او مخکې روان وو. هیڅ چاته مو کوم خطر نه و پېښ کړی. موږ غوښتل چې خپل هدف ته ورسیږو او خپل غږ تر نړیوالو ورسو، خو هغوی انجونې ووهلې او ناوړه خبرې ورته وکړې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو ته وویل ځکه یې د دې لاریون مخه نیولې ده چې مخکې په اړه دوی ته معلومات نه ورکړل شوي.
د اصولو له مخه هر څوک چې لاریون کوي باید امنیتي ځواکونه خبر کړي او په جریان کې تر څو دوی ته پېښېدونکي احتمالي خطرونو په وړاندې د موږ امنیتي ځواکونه ګامونه پورته کړي او چمتووالی ولري. خو متاسفانه چې دوی د موږ امنیتي ځواکونو تر دې وړاندې په لاریون نو خبر کړي، نو ځکه هڅه وشوه چې د دوی د لاریون مخه ونیول شي.
دا لاریون دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې په کاچ ښوونیز مرکز باندې ځانمرګی برید وشو. په دې مرکز کې لسګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ورکولو لپاره راټول شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او تر 30 ډېر کسان ټپیان شول. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی.
د کابل په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته پر لاریونوالو شوزو او نجونو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو سازمانونو او چارواکو غبرګونونه پارولي. نن یکشنبه په هرات کې هم ځینو معترضو شوزو ویلي چې طالبانو یې د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې دي. تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې تر ډیره د شوزو پر لاریونونو د طالبانو لخوا هوایي ډزې سوي او دغه لاریونونه خواره واره سوي دي. کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې پر کاج شوونیز مرکز د جمعې ورځې په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. په امریکا کې د سیاسي مسایلو لاشنونکي محمود تکل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې طالبان ولې وخت نا وخت تر ډیره د ښځو لاریونونه نسي زغملی.
زه فکر کوم چې طالبان د میرمنو په وړاندې ډیره واضح تګلاره لري. کله چې د میرمنو په وړاندې مکاتبو دروازې بندیږي، د تعلیم او د علم دروازې ورته بندې شي، او کله چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دوی د کار بندیز لګیږي، تر څنګ موږ متوجه شو په تیر 40 کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار دپاره نه پرېښودی چې فعالیت وکړي. معلومیږي چې په طالب کې د میرمنو په وړاندې د بدلون دریځ نشته، او هغه هم چې که په لویه کچه د دوی په رهبرۍ کې وګورو هغه ځینې سیاسي او ستراتیژیک موخې لري. اما په مجموع کې د طالبانو پروژه د همدې لپاره ده چې میرمنې حذف شي. 40 کلن ماموریت وروسته په افغان میرمنو کې یو ستر بدلون راغلی دی چې موږ ته زیری راکوي چې په راتلونکو نورو لسلونو کې هم موږ دغه پروسه دوامداره وساتو. په افغانستان کې نورې میرمنې ضایع نه شي او خپلو حقونو ته ورسیږي. هغه حقونه چې انسانیت ورکړي دي، هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي، هغه حقونه چې د بشر قوانینو ورته ورکړي.
په افغانستان کې لا هم پر جماعتونو او نورو مرکزونو بریدونه روان دي. آیا دا ویلی سو چې طالبان د امن په ټینګښت نه دي بریالي سوي؟
طالبان په تیر کې هم، په اوس کې هم، او په راتلونکي کې هم تمه کیدلی شي چې په ورته مسایلو کې ښکیل اوسیږي او د جګړې یوه برخه ده، او سبا هم دا تمه کیدلی شي. دویم دا چې طالبانو نه په دې ظرفیت، په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کیدلی چې افغانستان د امن وساتي. دریم دا چې طالبانو په تیر کې هم، نن هم، او سبا هم دا تمه کیدلی شي چې د تروریستي ډلو سره چې څنګه اړیکې درلودي او هغه دوامداري وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعدې مشر په افغانستان کې وژل کیږي، دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري، او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامي حضور هم قوي ساتلی شي، او په سیمه کې د همدغو تروریستي کړیو په زور باندې سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد یې کړلی شو. نو معنا ده چې طالبان د دې پیښو مسؤول کیدلی شي، او طالبان خلکو ته ځوابګو دي چې نن د دوی په حضور کې، د دوی په وینا په افغانستان کې امن راغلی دی، د دوی په وینا ټول ملت د طالبان له خوشحال دی. بیا هم ورته وژنې ترسره کیږي، او په ډیره پراخه پیمانه. نو معنا ده چې دوی په دې وخت کې ځوابګو کیدلی شي.
په امریکا کې ډیره د سیاسي مسایلو شنونکی محمود تکل وو.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
آزادی رادیو ته غوږیست. د خبری مجله تر شپږنیو بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د وزلوبي فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ایزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبي لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالۍ یې ځنډیدلې دي. خو اوس اوري چې په غزنی کې ځینې محصلان وایي چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د هزاره وګړو محصلانو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلي. دوی وایي چې د طالبانو چارواکي باید د ټولو قومونو ترڅنګ د ماسلون او زده کوونکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په دې اړه راپور سره ورو.
په غزنی کې د یو شمېر پوهنتونونو محصلینو، پیغلو او ځوانانو په کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز د چاودنې د قربانیانو د ویر په پار شمې بلې کړې. دوی د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر او وژل سوو ته د بخښنې دعاوې وکړې. خو ترڅنګ یې ځینو شاعرانو ویرنې یا مرثیې هم وویلې چې په ژړا او سلګیو بدرګه کېدې.
نمیدانم که از پدر بگویم یا از مادر بگویم، درد دلی کدامش را بگویم. امشب مثل هر شب دیگر پدر چشم برا
دلت زینو زوانانو ویناوی هم وکری. او وی ویل دا کاج د کوونکې د رڼا راوړلو او پرمختللي افغانستان په مخه قرباني سول. خو دغه ډول چاودنې او بریدونه موږ له تعلیم او خپلو موخو څخه نسي راګرځولای. موږ به زده کړې کوو او د هیواد د پرمختګ لپاره به وړاندې ځو. مرزیه د دغه ځوانانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې وویل موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، بلکې د پوهې رڼا او پرمختګ لاره نه پرېږدو.
زموږ پیغام تورستانو او هغو کسانو ته دی چې زموږ د بېګناه قلموالو د قطار وینې بهوي. موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، دغې لارې ته به دوام ورکوو، بلکې تر پخوا به لا د قلم او کتاب په لر کې غښتلي کېږو او مخته به ګامونه اخلو.
دغه ځوانانو د طالبانو پر حکومت دا پړه ور واچوله چې په افغانستان کې د هزارګانو محصلینو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتر غلی. فرهاد فروتن د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه دلته د ټولو قومونو ترڅنګ د محصلینو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې د خاورې او وطن دښمنان په مقدساتو، ښوونیزو مرکزونو او ټولنیزو ځایونو بریدونه وکړي.
بیا هم لدغه حکومت څخه هیله دا و چې د اسلامي امارت حکومت د اسلامي نظام په توګه د اسلامي حکومت په توګه د خلکو ترمنځ توپیر او تعویض له منځه یوسي. خو موږ بیا هم د ځینو توپیرونو شاهدان یو. خو موږ له اسلامي امارت څخه د یو حاکم نظام په توګه غوښتنه کوو چې د توپیر او تعویض ریښې له منځه یوسي تر څو خلک د بیلوالي او توپیر احساس ونه کړي.
دا غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت څخه په افغانستان کې له مذهبي، نژادي، قومي، ژبني، ټولنیز او هر اړخیز توپیر څخه پرته د ټولو قومونو ترڅنګ د زده کوونکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. غونډه د قرآن کریم په تلاوت د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر غوښتنې او وژل سوو ته د بخښنې په دعایې لوستلو سره پای ته ورسېده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپېڅلی پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړې موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي. خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویان یې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته برای لباس، چیز گفتنش ده هیچ بندیز نشته. ده جامو پاره چنه دی ویل شوی که توری وی او کرنگا هیچ حقیقت نلری. ده امر بالمعروف لالوری وازی ده هجاب لالخه چه چه ویل شوی همه غدی نور چنه دی،
اما هجاب است دیگه چیز نیست.
ده ایوی سیمیز افغان رسنه ایوی خزینه خبریال چی ده امنیتی ستون زلامل ای نو گفتل پراپور که نوم خبورسی آزادی راژیو تای و ویل خبریالی د ادا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي، د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالانې او رسنیزې کارکوونکې وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي. د دې ادارې مشر ظریف کریمي آزادي راډیو ته وویل
97% از کارمندان رسانه‌ای و خبرنگارای زن
رسانه و درین ویسله نکار کونکو او خزینه خبریالان و خپل دندی للاس ورکری او یا لحواد بهر تلی او یا خپل دندی پریخی یا وزی او سلان خزینه خبریالانی پا افغانستان که کار کوی او داده هاگو محدودیتون و لوجی دی چه در رسانه و للوری او یا هم در دولت لخوا پری لگول شوی دی چه در نارینه و چخه پا بیل زای که کار کول و پا گردون نکل چه پر رسانه که ظاهری گی نصر او مخ پتول و محدودیت پری وزا شوی دی.
موانی و محدودیت های باشد
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ دور وروسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي. خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي. د ازادي راډیو د موندنو له مخې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه 3 خبریالان وژل شوي، 4 دیرس بندیان شوي او 13 نور خبریالان وهل شوي دي.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالۍ ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون مرستیال نن ازادي راډیو ته ویلي چې افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبې له ټیمونو سره لوبه وکړي.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري، خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې.
سلور رزکی کی چدل تا سیالی پیل شوی دا محالویش لمخ موگ دا ترکیه و مجارستان لوب دلو سر لوبی لرو چی تیر او راز باید شوی وای خودوی موگ تا قوی اسونه ندی آمده کری یواد چی سلور اسونه ای آمده کری و حقا هم دا استفاده ور نو
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوبې 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې باید د طالبانو په مشرۍ د ملي اولمپیک کمیټې چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوې لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبې په برخه کې به دا وایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبې لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنکړل شول چې له همدې امله افغان لوبغاړو ونشوای کولی چې خپله لوبه وکړي، خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییزې لوبې په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبې کورش او رستمي غېږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غېږ نیونې په برخه کې لوبې وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې پرون او تیر شپه سخت باران، ژلۍ او سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په دغو سیلابونو کې یو ماشوم هم دغه راز یوه ښځه مړ شوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د بریکوټ قومي مشر او د پوخانی ولایتي شورا غړي ملک شیر زمین خان خلکو ته د وختو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دو کلام بریکوټ او پاشنګر خونانو کڅ سونګله بزګله په دې ساحو کې ډېر سخت غلې شوې ده او شدید بارانونو ولسرو ته ډېر زیان اړولې ده او د خلکو کرنیزې ځمکې خرابې کړې دي، د خلکو فصلونو ته زیان رسیدلې، اکثره کورونو باندې اوبه راغلې دي، کورونو ته نقصان رسیدلې، یو د وړو ماشین دوه کورونه د منځه تللي.
ملک شیر زمین خان راته وویل سیلاب ګڼ سربندونه د څښلو پاکو اوبو پایپس کې مونه فرعي او عمومي سرکونه هم زیانمن کړي چې ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
دو کلام او بریکوټ کې سربندونه ویلي دا اکثره د منځه تللي دي او ډېرې ځمکې اوس هم د تهدید لاندې دي. کاغه فرعي سرکونه چې هغه کلو ته ختلي وو د عمومي سرک نه، هغه فرعي سرکونه هم خراب شوي دي. عمومي سرک تم د خرولو خړګۍ په ساحه کې بریکوټ ساحه کې زیان رسیدلی دی.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم په ناړۍ ولسوالۍ کې د غلې باران او سیلاب له امله خلکو ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او وای کوخخ کوي چې یادو زپل شو خلکو ته مرستي ورسوي. د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست کې د باختر اجانس مدیر فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل
یو کور په بش پړتوګه د کلام په ساحه کې سیلاب د ځان سره وړې دي، دوه کسان پکې مړې دي، جسدونه مندل شوي دي، هغه مخ دفن کړ، یو کس پکې ټپي دي. سل جری بزمکه چې دا په دې باندې ولاړ رسیدلې فصل چې د جوارو دي هغه د غلې له امله زیانمن شوی دي. د کلام کلی ته خطر هم موجود دی چې کوبل سیلاب راشي نو شاید دغه کلی نور هم وزپي. لسو پوری څاروي چې دي دا هم سیلابونو د ځان سره وړي دي. مونږه عاجل مرستې سیمې ته رسو او په دې هڅه کې یو.
ځای وسیدون کې دا هم وایي چې د پاکستان حکومت خپل طرف ته د اراندو او دوکلام ترمنځ خړ کې یو قوي استنادي دیوال جوړ کړي او د اوبو مخایي د دوکلام زمکو کورونو او بازار ته راماته کړي ده. د دوی په وینا چې خلکو ته د زیانونو وختو یو لامل هم دغه دیوال دی. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ باران او سیلاب خلکو ته په داسې حال کې ځاني او مالی زیانونه رسوي چې د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد یو شمیر ولایتونه سږ کال سیلابونو سخت ځپلي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15090 مندل شي.
د خبری مجلې ورستای راپور راخلو. یونیسف اورزګان کې له روغتیایي مرکزونو سره د 30 میلیون افغانیو په ارزښت درملو مرسته وکړه. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د غرض د اورزګان ولایت واکسیناتورانو ته 14 موټر سایکلونه هم ورکړي دي. دا هم په دې اړه راپور.
د یونیسف لوري د 30 میلیون افغانۍ پارزښت یا درمل او 14 موټر سایکلونه نن په مرکز ترنکوټ شار کې د مو په نوم یو غیر دولتي موسسه ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل شو چې هغه به په دغه ولایت کې پر نږدې 15 کلینیکونه وویشي. دا دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه و چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي تر څو تر هغه سیمو واکسینونه ورسوي کوم چې اوس له واکسینه به برخې دي. د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې چې له امله یې په سلو کې درېمه برخه ماشومان د پولیو او نورو واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چارې روغتیا پالان هم اندېښمن کړي دي. د اورزګان ولایت مرستیال والي د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخه ولې نیول شوې او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغوی کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې وویل.
اورزګان کې لامو د پولیو واکسین کور په کور نه دی علت یې څه دی ولې تر اوسه پورې په اورزګان کې د کور په کور د واکسین مخه نیول شوې ده او کله به خلاص شي؟
خدا مشکل است من خبر مرد مشران سره شریک کړی دی. ان شاء الله دې لپاره به یو د حل لار را ته جوړ کی اجازه ورته وکړو. دا مشکل هم دلته دی موږ دوی ټول وخت سره شریک کړی دی. موږ هم دا خبر تر مشران پورې رسولې ده نو نرمان ویل چې څه وخت به اجازه وکړي.
د اورزګان ولایت د امیر اختیار ریاست رئیس محمد الله روحانی هم دغه پروګرام پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونو سایت پر سایت کیږي چې نږدې اویا سلنه ماشومانو ته واکسین رسیږي. خو د یادو موټر سایکلانو په توزیع سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چاوله شروع سو هغه مسجد پر مسجد وو بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایټ سایټ سو د مسجد تر څنګ په یو کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران چې نی واکسین ورته تطبیقي نور ما څه کو تر څو پوري چې واکسین کور په کوسي روزګان کې.
د مو موسسي ولایتي مسولین د یونیسف لوري سوي مرسته پر ځای اقدام بولی او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاتار کې لرله. د یادي موسسي تخنیکی مسول د محمد امیرزی وایي د یونیسف لوري سوي مرسته به د روغتونونو ګڼې ستونزې هواري کړي. خدای له یونیسف او نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپک منځو سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلويخت کلینیکونه په کرایي کورونو کې خدمات وړاندې کوي نو تبن کرایي کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړوي خدمات پکې پر کوي. نو زمونږ هیله ورزو ده چې امیر اختیار اساس سره د یم خپل حساب تراش کړي ده د ډونرانو سره دبليو شو یونیسف سره او د امیر اختیار محترم وزارت سره د خبره شریک سوي ده بار بار سره او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا دبليو شو یا امیر اختیار وزارت په دې مورید باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي دا په دولتي تامینونو جوړ شي تر څو خدمات
نور هم ستند.
بلخو آغا واکسینران چی دو انسیپ لوری ورسره ده موتر سیکلان ومرسته وسو خوشاله دی. وای چی پجی سر بدی وطوانیزی چی واکسینونا تر طول ساهو پوری پخونجی توگا و پخپل درجه کی ورسوی.